په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښ په وړاندې خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره د لری شي. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
ویل کېږي د خلکو ګڼه ګوڼې د دې هوایي ډګر ځینو تاسیساتو ته هم زیان اړولی.
د رنوی لایټونه ډیر مات شوي دي په بعضو ځایو کې. ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده؟
په دې اړه مو د ملکی هوایي چلندې ادارې له یو چارواک سره مرکه کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لار د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی دی.
دا چمن تزر اور رسیدل ما سالان کې ډیر په تکلیف سولاره خراب وي.
د اسګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګی باران وای. انجونې د خپل راتلونکي ته نه نهیلي کېږي ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو.
د ازادي رادیو دا خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم رسته وړاندې کوم. خو لمړی صفي ولستان اگزیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نو وړاندې کی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. هالند، بلجیم او هنګری اعلان وکړ چې افغانستان د خپل اتباعو او افغان همکارانو د لیک د عملیات پای ته رسولي. کریملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. او د ایران په زندانونو کې د بیلابیلو ناوړه چلندونو په تړاو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون څه دی دا به واوري. پوره خبرونه د ناتو درې غړو هیوادونو هالند، بلجیم او هنګری له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او خپلو افغان همکارانو د لیږدولو د عملیاتو د پای اعلان وکړ. متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو بیا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې سمدستي د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه لیرې شي. دوی ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ترهګریز برید لپاره خورا معتبر ګواښونه موجود دي. د خبرداریو سره سره زرګونه کسان هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر له لارې له افغانستان څخه ووزي. دا لا روښانه نه ده چې څومره لویدیځوال د هوایي ډګر لارې د افغانستان پریښودو ته انتظار باسي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا یو نیم زر امریکایي اتباع موجود دي. د راپورونو له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس نن ویلي دي چې د اګست له 14مې راهیسې څه باندې 3000 کسان له افغانستانه د امریکا په مټ باندې راستل شوي چې پکې لسګونه زره افغانان او امریکایان شامل دي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف نن په موسکو کې یو خبري غونډې ته وویل دوی به د قانون او نظم پر رامنځته کولو کې د طالبانو راتلونکي ګامونه، د خلکو مسؤلیت او د روسي ډیپلوماتانو د امنیت مسله له نږدې وڅاري. هغه زیاته کړه روسیه په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله ده او احتمال لري چې له متحدو ایالاتونو سره د هر هغې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي چې راپورته کیږي. روسیه مخکې هم څو ځله د طالبانو له استازو سره د خبرو کوربتوب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواده ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې ډل لټه کې دي چې له هیواده ووزي. که څه هم طالبانو ویلي له چا سره کار نه لري او له هیواده دې نه ووزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیره دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاته پیل کړي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو د یو د همکار کمرمن وهلی دی. یاد په کابل کې له تولونیوس خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شارینه او سیمه ته راپور لپاره ورغلی خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمن څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتون ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دغه پیښه په جدي توګه باندې سیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د زمري پاتې وشتمه چې د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونو په ننګرهار کې ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا وویل شول. د سګنی کانکور اول نمره سلګي باران وای چې نجونی دی د خپل راتلونکو په اړه نه ناهیلی کیږي. هغه د خبره نن ازادي رادیو ته وکړه.
انجونی دی خپل راتلونکو ته نه ناهیلی کیږي. ان شاء الله دا سه د دوی مشران کوم خبرې کوي کچیرته دا په عمل کې وخی نو دا لری نه ده سهار سکی دن کی دی او ان شاء الله راتلونکو به روخانوي په غو صورت کې به روخانوي سیمنګ ټول کار وکاو او دوی سده کومه وادي ورکه دا به د ملکی
د کانکور نتایج پرون اعلان شول چې پکې سلګي باران چې د لغمان اوسیدونکو د 325 ډیر نمرې وګټلې او په ټول افغانستان کې اول مقام خپل کړ. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګ کړي غنې خزي اونجونې د خپل راتلونکو په اړه باندې ناهیلی دي او وایي چې شلکلن لاستراوړنی په اوبو لاهو شوي. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د اسلامي شریعت مطابق به د خزو اونجونو حقونو ته درناوی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له وین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان ورکړی. دغه دفتر په خبره په دې ورستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ ورته مخه پرې پوهېدو. د عدالت علی په نوم یوې سایبر ډلې د فردا راډیو یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیکلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې حق کولو سره دا ویډیو ترلاسه کړې. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 22مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې او پکې ښکاري چې د زندان ساتونکو او پولیس د بندیانو سره ناوړه چلند کوي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. هغه منلی چې د غیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپل کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړي. د ایران خلک نه یوازې د کورونا وایرس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي بلکې د واشنگتن لخوا لګول شو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حمله د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې له دې ډګر دی لري شي. د احتمالي بریټ ګواښونه داسې مهال ورکول شوې چې په زورګونو افغانانو له څو ورځو راهیسې په دې هوایي ډګر کې اړول او وړي چې له هواده ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي بریډ د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي بریډ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغه مرکزان تر راتلونکو سیشنبه د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اگست تر یو دیرشم خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استولو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پریشتي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ل امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغه باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پریشتي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتل چې د هوایي ډګر له سیمه ووزي او خوندې ځای ته ولیشتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترستی بریټ امکانات شته. دا خبرداریان په داس وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپل کورنیو سره هم درز یو شمېر افغانان چې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولای دی د حمید کرزي د هوایي ډګر لاري پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زورګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخي یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختي وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوی او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک لخپل ځایونو نه لري کیشي. خلک وړي چې هواد پریشتي دوی نه ویری شي هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای دی.
د کابل هوایي ډګر ته د حملې د ګواښونو سره سره نن یو شمېر افغان خبریالان او مدني فعالان د هوایي ډګر ته څیرمه په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او له افغانستان نه د خوندي وتلو غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
یو شمېر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دي او غواړي چې د وضعیت ترخه کېدو له افغانستان او وستل سي. خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنځشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پریکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت په خوالي پورې دې موږ هم ځای ته ولېږدوي.
په پریکړه لیک یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړه لیک کې ټینګار سوی چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولې، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لوري په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لوري وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمدالله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مدنی فعال عبدالملک هم در چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري وی د داعش له لور د احتمالي برید سربیره نن افغانانو هڅه کوله او هڅه کوي چې د میدان داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخ ته په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلور لارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته بره شو، کاش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وي. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته
پرانیسي. مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي د خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده د خپل هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دا خلک چې اسناد یې نه دي سم څه ورته ور پرېږدي. نو دغه کشران طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ور پرېږدي تاسې موږ ور پرېږدي. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کرول دغه کشران طالبان د پیاده چې دی دی ور پریشي دي، مګر په دوم مو دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څه خبر تر راګرځول سوي به تر ایسته سوي
د میدان دننه چې نن د کومو غوښونو خبره کیږي دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتی دي او کنه
د میدان د داخل ته خو زه خپل نه یم ورغلی. ځینې کسان چې ورغلي و د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرل، د خپل اسنادو له مخې څخه غوښتل شوي و، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښتل شوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه و لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویل. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد یې ګوري، که چیرې اسناد سم منظم وخت ورکوي چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدنی فعال عبدالملک همدرد چې په کابل هوایی ډګر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کابل نړیوال هوایی ډګر په تیر باندې وونه کې په لسګونو زره بهرانیان او افغانان په بیړنۍ والوتنو کې ایستل شوي. دا بهیر لا روان دی. غره ته نږدې دغه جوړ شوی هوایی ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت لري په دې اړه احمد شبر د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخه له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره مرکه کړې ده.
د کابل هوایی ډګر په ډیرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب، تاسو چې ډیر ظرفیت لري، له ډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکې جګسي او بل نشاسته کې رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لندنګ وکي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشلې دي، ممکن لوی الوتکې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي. نو فکر کوي چې یوازې یو څو وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبس؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو د لپاره هم مساعد دی. هغه خبر چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د ایرباس 300 یا تر هغه نوري غټي الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ نو د پیرو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي، ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سم هوا کې د ورځې او د شپې کېنی او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار لامل په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښته دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښته؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایئر نویګیشن، د اکوپمنت تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي. په بعض ځایو کې ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده، د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلې دی. دا دقیق ده.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفاو. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یوه چاودنه شوې. مخکې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. په دې اړه نور معلومات زما همکار راغونډ کړي، اجمل اند، همدا شیبه راسره وصل دی. اند صاحب، د دې چاودنې په ارتباط باندې څه نوي معلومات دي؟
نوری صاحب، چاودنه ډیره تازه شوې ده. لکه تاسو چې وویل، مخکې له دې نه ځینې خبرداری ورکړل شوې وه. دومره معلومات تر اوسه پورې شته دی چې د کابل د هوایي ډګر یا په کابل کې د حامد کرزي په نوم د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې بهر په ګڼه ګوڼه کې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. د پنټاګون بیان جان کیربی چې ځواکونه یې دا مهال د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري، دا تایید کړی ده. ویلي دي چې له هوایي ډګر بهر چاودنه شوې ده. په چاودنه کې د ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري، خو دمګړې چې په دغه څو شیبو کې موږ د شاوخوا سرچینو سره کمی اړیکې او تماسونه ونیول، داسې ښکاري چې چاودنه درنه چاودنه وه او مرګ ژوبله یې اړولې ده. په دې ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې پا په دې اړه باندې نور معلومات هم تایید کیږي. چې هم دا وایي چې چاودنه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې رامنځته شوې ده او مرګ ژوبلې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه چې تاسو مخکې وویل، تر دې مخکې پرون راځي امریکا او د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو خپلو اتباعو همدارنګه د کابل په هوایي ډګر وټول شو، خلکو ته خبرداری ورکړی و چې د هوایي ډګر څخه دې په شا شي او دغلته یې د یوې احتمالي حملې چې دوی فکر ویلي وو چې ښایي د آی اس یا داعش د خراسان څانګې به پلان کړي وي، د دې خبرداری ورکړی و. نو دا څرګنده نه ده چې دا د هماغه خبرداري له مخې دا چاودنه رامنځته شوې ده او که نه بل کومه چاودنه ده، خو تقریبا په شمالي دروازه یاد شوی و مخکې په خبرداري کې چې دغلته چاودنه کې دا چې ولې د چاودنې په مخنیوي کې خلک پاتې راغلي دي سره دي چې خبرداري هم ورکړل شوې او کافي معلومات هم وو. دا هغه پوښتنه ده چې کابل کې په هوایي ډګر باندې واکمن امریکایي پوځیان او همدارنګه طالبان چې دا مهال په ښار باندې واکمن دي او د ګڼګوڼې د کنټرول مسؤلیت لري، دوی باید په اړه باندې سپینه.
بله مننه انصب. قدرمنو اوریدونکو، چاودنه نوې شوې د کابل هوایي ډګر شمالي دروازه کې شوې ده. البته داسې مهال شوې چې مخکې امریکا او د غراز د امریکا نور متحدانو هم د یو ورته حملې خبرداري ورکړې وو، او البته د اسلامي دولت ډلې او داعش نوم اخیستل شوی و چې دا ډله پلان لري چې حمله ترسره کړي. چاودنه نوې شوې، تر اوسه پورې نور څرنګوالی مشخص نه دی. خو ازادي راډیو اوري د دې خبرونې په جریان او یا په بل خبرونه کې به د دې چاودنې له وروستي انکشافاتو خبر شي، له وروستي پرمختګونو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګی باران وای انجونې د خپل راتلونکي ته نه نهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې په دې اړه واوري، پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لار د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی. په چمن کې چارواکي د غرض وای د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر شپږ سوه پورې بار وړونکي لارې او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال لچمنه رپورت لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو وینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمیره د 13 څخه بیا وشل زره ته ورسیږي، ځکه چې نه هواز د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته را داخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې هم نت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دغه تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړ، ژورلو خو مګر نه لیدلې، خو هر شعبه کې راغلي کې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن ته زره ورسېدل. ما سالان کې ډېر په تکلیف سولاره خراب وي او بیا دلته راغلو په تکلیف سونی را پر خو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشته تاسو دا به راغلم چې خپل کار پرند راغلم نو ان شاء الله اوس خو سم سم دې هر څه صحیح دي. اوس مکه حکومت اوس دې حکومت صحیح دي، اوس جنگ ما نه شي، جنگ عربي لکه کاروبار نشته، بس دا بس اوس راغلم کراچی ته روان ان شاء الله کار ما کاته پر راځم.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوې دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هر ورځ د 500 بیا تر 600 پورې لاریان او کنټینران یو بل هوا ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل شي، ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورسته ما خامنه خبری مجله اوري. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران و انجونې د خپل راتلونکي ته نه نهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر انجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کړی شي لوړې زده کړې وکړي. سلګي باران چې د لغمان ولایت اوسیدونکو د په سګنی کانکور کې څه باندې 352 نمرې وړي دي او وایي چې غواړي ډاکټره شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یوه انجلۍ و چې هغه هم طب غوره کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 352.5515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا به د عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، باید خارج ته لاړ نه سي، نورو ملکونو ته لاړ نه سي. نو په هغه صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګۍ په داسې شرایطو کې چې ډېری ځوانان راتلونکي او لوړو زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري ده چې هسې نه ضایع کیږي. دا وایي د طب په لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله منده ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تحصیلر باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. دا غیله مخېځغه بیا خوندې او منطول د یو منظم سیستم او چوکاټ لمخېځغه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کوم ستونزه نشته ان شاء الله.
د ازموینه د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 د طالبو ګډون کړي او چې 15% بریالي شوی دی. دا کمیټه وایي 100 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو بنسټونو او 90 خصوصي پوهنتونونو ته پیژندل شوی دی او د دوی په خبره یوازې 300 نه دي توانېدلي چې بریالي شي. د یادولو ده چې تیر کال د کابل د محمد آصف مایل له لیسې نه شمسی علیزاده توانېدلې وه چې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته بریالي شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو اورې مخکمه واورید چې د کابل هوایی ډګر شمالي دروازه کې 14 شوي او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې له 14 وروسته د ډزو غګونه هم اوریدل شوي. په دې اړه مو کني وی جزئیات ترلاسه کړل په بل خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما